سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجیږي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تلل شو خبرونه د افغانستان لپاره د کانادا ځنګړی استازي وایي د هیواد جرمني هالند او استرالیا د طالبان حکومت تر رسمن خبر را ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیر د ښځو د حقوقو اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي. د کانادا ځنګړی استازي دیوید سپرول پرون له ګلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دی زیاتوي که د ښځو په برخه کې د طالبان سی بدلن شي نو دی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د سلورې ودونو په خپل طرح کې د نړیوالو کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي، خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه لیدل کېږي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې په یو شمېر سیندیزو اوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلاونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندینو اوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیلاب د راوتلو امکان شته دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چنۍ وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د توکړ او بدلو په یوه کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکي او چنۍ وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چنۍ وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او تورن کس له ساحې څخه تښتېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایرانی پولیساتو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان اسماعیل بقایي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کالکان ساروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. د طالبان حکومت د څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څېړنې ډلې خپل تحقیقات بشپړ کړي دي، خو د دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي ښودل شوي. امریکایان نن د نومبر 15 د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې به چې تاریخي بلل شوې دي، رای ورکوونکي د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر د مارسل کاملا هارس او د جمهوري پال ګوند کاندید پوخانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. تمه ده چې په ځینو ختیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو مرکزونه د امریکا په وخت د سهار شاوخوا 15 بجې پرانیستل شي او د الاسکا او هوایي په ګډون په لویدیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو لړۍ تر ماښام پورې دوام وکړي. پاینال کې د امریکا څخبرتي او امنیتي چارواکو پر روسیه ویران تور لګولی دی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبري حملو د کمپاین لري. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې په خلکو کې د اختلافاتو راوستو هڅه کوي. وروسته خبرم دا چې په غزه کې د اسرائیل په پرونی حملو کې لکتر لګښ پړس کسان بشر شوی دی. د غزه اوسیدونکو ویره لري چې اسرائیل د غزه په شمال کې د استوګنې د سیمو د تخلیه لپاره خای نوري هوایي عملیات هم وکړي. د فلسطینی کډونوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرونیل چې اسرائیل د غو لاریون لوارو شمیر کم کړي چې غزه ته مرسته رسوي او وایي چې لدی سره به خړو درو درمل او نورو ضروري موادو ته اړتیا زیات شي، خو اسرائیل د خبره رد کړي. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په بیت الحلیا سیمه کې د اسرائیل په پرونی برید کې شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. په امریکا کې د ولسمشري انتخابات دی وړاندې په خبرونه کې واوري د نړیوالو فشارونو په پر طالبانو څومره اغیز وکړي. د ژمي په درشل کې د سیلاب ځپلو اندېښنې
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی. تاریخ چې کله تاریخ باندې سوله بارتنګ مشکول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه لرو. ازادي سروسي
ژمه پر راسي دوه دي دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
سو وخت د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټون کې معلومیږي. په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او آن که محکمې ته هم یوړل شي، د رسمي رایو شمېرل کېدی شي، څو اونۍ یا له هغه ډېر وخت نیسي. د پوستې له لارې رایه هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې وروسته په مخکښو کاندیدانو اغېز لري. سفیلا ستانګزی او نور جزئیات.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سې شنبې د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانېږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکی معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي، کېدای شي ډېر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکی 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکی اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستې رای پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمېر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستې رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیلا ستانګزی دا توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانلډ ټرمپ او د هغه د سیالي د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحدو ایالتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشتي ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادیو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري. په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 18 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نوماند ته رایه ورکړي چې د دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نورې هم ډانلډ ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کیږي. د رایو شمېرلو څرنګوالی، رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مینز خبرته ګټونکې هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې.
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداري ورکړی دی. ډیوډ سپرول لیوی کناډایي رسنی سره په مرکه کې ویلي چې دوی له درو نورو ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو وینجنو او بشري حقوقو د سرغړونو لامل نړیوال محکمې ته له شکایت طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه دوی ان کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی. په وخت د نننه او بهر یو شمیر افغان میرمنې او د دوی د حقوقو فعالانه د نړیوالو د شان فشارونو مثبت بولي او ګر کوي دای ودونه د تر هغه نه پشکی چې په خبرې د دوی قونې نوی تضمین کړي. نور حال پراپور کې
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګړي استازي ویلي ک طالبان د افغان خزو او انجنونو بشري حقوقو په اړه په خپل پالیسیو کې بدلون رانه ولی دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیواله محکمې ته دعوا وکړي. ډیوډ سپارول د ګلوب اند میل په نوم لیوی کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی د اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په 13 سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیري چلن او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوبن میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانه د نړیوالو د شان فشارونو مثبت پولی او ټینګار کوي. دا هیوادونه تر هغه نه پشا کیږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تضمین کړي. د کابل ښار اوسیدونکو شبانه پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، خو که ډیری دي دا هیوادونه دغه زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي، هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بیخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي
واسه خبرداري او د نړیوال محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او کنه، ځکه طالبان داسې وډاله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي، دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید دوی په لاس کې رغمل پاتې نه شي. وخت راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځنګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې غوښتل چې طالبان ورسره له ډیپلوماټیک لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. دا یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو درې کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کورد او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کرونده په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب د سي یا کاولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کیبل غځيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړي. نو موړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغه بل دی لاري لا معیاري او باوري انټرنیټ څخه خبر خمنسي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لري پرتې سیمې چې محروم دي، او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښي کې نامنی و، داغه د وجه دا لري پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمه تولار سو، اول ته انټرنیټ ورسو، او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سہولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول، او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرح شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګ ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګ ولایت دغه ولسوالیان سجل ریز ده، بهسودی سیاول ده، سیدوام ده، او دغه ولسوالی په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرته دي، هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دیوات استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې او ایران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرولو د کمپاین په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارو په ګډ بیان کې ویلي چې که څه هم د ټولو لوی ګواښ د روسیې لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولې چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لپاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI، او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل ل روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دیو بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولای شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوې. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوې. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو لسیمایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په سو ولایتونو کې د ورستې سیلابونو لامل زیانمن شوی وای چې د ژمی په نږدې کې دوه سره د سرپناه د نشټون لامل لا حمله جدي ستون سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړی چې تروسې د سرپناه جوړولو او لمړنۍ اسانتیاو په برخه کې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور جزئیات د عبد سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلاب ځپلي د ژمی په درشل کې د سرپناه د نشټون لامل اندېښمن دي. دا سیلاب ځپلی وای چې د ژمی په نږدې کې دوه سره د سرپناه د نشټون لکابل له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې ورسته یو سیلابونه ورته ډیر زیانونه اړولي او اوس پرته له سرپناه سختو شرایطو کې ژوند تیروي. سیلاب ځپلی له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې له دوی سره د سرپناه جوړولو او د بیرنیو مرستو په برخه کې همکاري وکړي. نصیر احمد امیری چې د غور ولایت د مرکز اوسیدونکی دی ازادي رادیو ته وویل
داخلي یک اولی د یوې حویلی دوه خورونه یو زماو او یو زما د پلار. سیلاب داس یوړل چې موږ هیڅ چای اونو سوج غورل. یوازې مو ځانونه ژوندۍ وېستل. ټول هوار کړل. کورونه مو تازه جوړ کړی وو. ساشکل حکومت هیڅ برس تر سره ونه کړ. ماته یو شلټر هم را نه کړ. شزمې امیدوار ده او ناروغ ده. بچان می هم ناروغان دي. زموږ غشتنه ده چې موږ ته د سرپناه جوړ کړی یا لښته لږ دي د جمیل لپاره امره
د وروستې سیلابونو زیانمن وایي نه یوازې کورونه یې ویجاړ شوي بلکې په اوس وخت کې آن د خوراکي توکو او مناسب لباس ته هم لاسرسی نه لري. صبغت الله نصرت چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ژمی پر را رسیدو دی او کوټ ولسوالۍ ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده. پټي موډي درسې وړي کورونه او کوټې خلک سرپناه نه لري. ډېر کډواله مورته راغلي دي. تاسو محترم احترمانه هیله کوو چې تر څو زموږ د غرغپور غږ چارواکو ته ورسې تر څو دغې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
ومو غوښتل چې د سیلاب ځپلو د دید او په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو ملا جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړي. خو د ادارې تل ادعا کړي چې له زیانمنو شویو خلکو سره پر وخت د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. وروسته له هغه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په دې هیواد کې فقر او بیکاری زیاته شوې ده او اقلیمی بدلونونو په ځانګړې توګه شدیدو بارانونو او مرګونو سیلابونو دا وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمن شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان که څه هم د اقلیمي بدلونونو په رامنځته کولو کې تر ټولو لږ رول لري، خو تر ټولو ډېر زیان ویني. د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره، طبیعي پیښې او د افغان کډوالو بیرته راستنېدل په افغانستان کې بشري بحران زیات کړی او لومړنیو بشري اسانتیاوو او مرستو ته یې د خلکو اړتیا څو برابره زیاته کړې ده.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 230 میلیونه افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شوه، چې له دې سره به په دې ولایت کې د انټرنیټ په ستونزو سره تر بریده راکمه شي. نور جزئیات پر راپور کې ورو.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونی دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 230 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نشرو کیږي تر بیسودو پوری یا پنجاب دسه یا کاولنګ پوری به ان شاء الله دغه فایبر نوري کیبل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محروم دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنگونه وبښي کې نامنی و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و، نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرح شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګ ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګ ولایت دغه ولسوالیان سجل ریز ده، بهسودی سیاول ده، سیدوام ده، او دغه ولسوالی په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرته دي، هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښ به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښ ترمنځ کړی چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن سي.
ستاسو لا پیغامونو
پرون د شنبه په روزګان ولایت راوت ورسولی طالبان ګرځیدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې مانه تاسو ژر دغه کړی دي، ژر به نغه چې کوي یا مخری دي یا مغه چې کړی دي، دا به سخت سزا درکو. او بل تاسو مرمر تل منځونه تیر وي سس منځونه نه دي، دا او داسې دی واسې دی. او دلته خلک ډیر په تنکړي په عذاب کړی دي، غړ ټلیفون چا سره وینده یا ښه پرمټه یې دا به نه ګوره. او داسې به نه کوي تا کوم واټس اپ پاله کړی دي، فیسبوک چلی منا کومې راډیو سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي. خو ډېر خلک په تنګ کړي دي، په تنګ راغلي دي. نو چې ستا ما په ږیره پورې منا ستا کار دی، ما په لمانځه پورې ستا کار دی، دغه دې په ټلیفونو ستا کار دی. خلک ډېر په عذاب کړي، په تنګ کړي دي، داسې کړي دي چې تر پزې پورې راوستلي دي. السلام علیکم، خدای دې مل.
سلام علیکم، دا دی رادیو ام کاران ته سلامونه وایم. دا دی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګه دی د لورو د پهونی تر وزارت اور سی جدل د چکو امکانونه حساب کیږي. دا خصوصا نه خزوانان ته لمقته چې چل دا پاس هی لسانس کاغذ وانان کدو دی خوشنو دی نلی سبا شي شاتلیس کوي لانه دوی ټول عالمان مولایان یې شرطلیس کړي دي. بیا سوالونه مونږ لیدلي دي، وایي څه سوي دي اوس هم پیلان هغه ملایانو ته بلکل پرې سوي دي جوابونه. موږ دا ستاسو د ازادۍ راډیو د طریقه چې ما تر لوړه سره دا خبره ورسېږي، تاسې خپله طریقه څخه دا وکړي چې داسې ني په هلمند ولایت کې داسې کارونه شروع دي. موږ امتحان دي د کابل څخه واخیسته سي، موږ امتحان دي دلته د دوی مامورین نه اخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لرو. خو تر غوړاندې خبرونه، د افغانستان په وخت څلور نیم بجې شو سم پام کړی خبرونه ته. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړی استازی وایي د هیواد جرمني، هالنډ او آسترالیا د طالبان حکومت ته رسمن خبر ورکړی چې غواړي د بشر قانون په تیره د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیوال محکمه یا ICJ کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي. د کاناډا ځانګړی استازی ډیوید سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دا یې زیاتوي که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نشینه دوی بعد د مسله ICJ ته راجې کړی. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن څخه د 5 متر ورځې پورې په یو شمیر سیندو زوزو کې د ورختونو او د واورو د ویلې کېدو لوبجه دوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلاونو دروتلو احتمال شته. د طالبان د حکومت د بو انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغب او امو په سیندو زوزو کې له نسبتا سخت بارانو سره یو ځای د سیل راوتلو امکان شته.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې بحث ته شرغلاست. د سیشن می پورا ځینی د نومبر پر 15 منیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ چاکنی کیږي او دا په تیرو څباندې 12 کې لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیږي. د امریکا په سژنویو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده و چې جمهوری پال ګوند د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډوي مسؤلیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوحې د تړون په خاطر چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن سول، جمهوری پال ګوند مسؤول بولي. تر اوسه یو لوري هم بشپړ مسؤلیت نه دی منلی. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځني ختیځ جګړو ته اوښتې ده. د امریکا په مخکنیو ټاکنو کې د افغانستان مسأله د دوی د بهرنی پالیسۍ په سر کې وه او په وار وار یې یادونه کېدله. د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، بل خوا یې د افغانستان څه باندې 6 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي، خو د دې په وړاندې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. په څو شیبو کې له میلمنو سره هم دا موضوع څیړو چې د امریکا د ولسمشرۍ سژني انتخابات پر افغانستان کوم اغیز لري او کنه.
azadiradio.com
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دی. په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او د سیاسي چارو بل شنونکي عزیز احمد زی صاحب. لا هم د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط موضوع یو لنجمنه مسله ده چې ډیموکرات ګوند ملامتي پر جمهوری پال او جمهوری پال پر ډیموکرات ګوند اچوي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
دا واقعا رښتیا هم همداسې ده، خو کومګو تاسو دی تاریخ لنډي مودې تاریخ ته وګورو، دا دی وتلو د افغانستان دی وتلو پروسه لنن نه ده شروع، یا دی ټرمپ له وخت نه و شروع شوی. امریکایان د افغانستان امریکایانو په افغانستان کې لمخکې نه دومره ډېر زیات عامو خلکو یې البته دلچسپي نه درلودله، او حتی د اوباما په وخت کې هم دا خبره منځته راغلله چې باید دا عسکر باید راوباسو، ځکه دا یو اضافي مصرف ده. او دا تقریبا دوی څو ځله په زخم د ناصور باندې یاد که لغې نه وروسته بیا دې هغه هم وصول د ټرمپ هم بالاخره دې ته ډېر زیات هغه وکړه چې باید دا عسکر راوباسي. او بایدن هغه آخري میخ په اصطلاح په عامه اصطلاح په تابوت باندې ورته ور وټکاوه او ټول عسکر یې راوښکله. خو مونږه خبره دا ده چې شاید ټرمپ او د نورو کسانو کې د عسکر راښکل نه یو څه اندازه به په لږ څه په مسؤولانه توګه باندې راښکلي وو. بایدن او همکاران یې په ډېر غیر مسؤولانه توګه باندې عسکر له افغانستان نه راوښکل، حتی داسې یو حالت راغی چې بیخي ټول دولت او حکومت هم سراسیمه کړ، او افغانستان خلک هم تقریبا د یو حالت سره مخ له بحران سره. په هر صورت د افغانستان موضوع زه فکر کوم چې اوس فعلا د امریکایانو د اجنډا په سر کې نه ده. په اجنډا کې شامل ده اما په سر کې نه ښکاري، ځکه په دې خاطر باندې چې هلته نور زیات مشکلات او جنجالونه د نړۍ په نورو کنجونو کې هم پیدا شوی، په نورو مملکتونو کې چې امریکا غواړي هغه ته ډېر زیات توجه وکړي. فرضاً د امریکا د سیاست د محراق په مرکز کې، البته په مهمه اوس فعلا د یوکرین مسله شامل ده، امریکا ته ډېر زیات د افغانستان او مسلې نه اوس فعلا د اسرائیلو مسله ډېر زیات مهمه ده، ځکه هلته اسرائیل او له ایران سره او بیا اسرائیل له لبنان سره او اسرائیل له فلسطینیانو سره هغه سره هم جنجالونه لري. او په عین وخت کې د عامو عربو دروسه چې مملکتونه به دومره ډېر زیات هغه نه وي، خو په عامو عربو کې د اسرائیلو په خلاف باندې یو غټ هغه موجود ده، یو لوی مشکل موجود ده، او دوی غواړي چې دغه مشکل حل کړي چې له څو پورې دا مشکل لوی نه شي او عرب بالاخره یو عمومي قیامونه کې د اسرائیلو په ضد باندې. نو په دې خاطر دا زه فکر کوم چې د امریکې لپاره ډېر اهمیت ډېر لري نسبت و د افغانستان موضوع ته چې اوس دوی په هغه کې وشه کېدلی شي داسې یو څه پیدا شو، یو خبره بیا پیدا شوله لکه تیر د 2001 کال غوندې داسې یو څه حادثه را پېښه شوله او د امریکې توجه یا د غرب توجه افغانستان ته وګرځوله. ښه خو زه اما که نه وه نو زه فکر نه کوم چې امریکا دې په راتلونکي حتی یا غربیان دې په راتلونکي څو کلونو کې افغانستان ته دومره ډېرې زیاتې توجه وکړي.
ډېر مننه ښاغلی شیرزای. تاسو ترازول تاسو به واورو چې ستاسو نظر څه دی چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په کمپاینونو دغه راز مناظرو کې د افغانستان یادونه ولې نه کېدله که کېدله لږه کېدله؟
وګوره افغانستان اوس د امریکا په اصلي سرخط او اصلي تګلارې کې نشته. امریکا زه فکر کوم چې اوس افغانستان بالکل داده ده، او هلته د دې پروګرامونه چې کوم استخباراتي پروګرامونه وو خط وګره روان ده. نو د افغانستان امریکې ته اوس منځني ختیځ او اوکراین جګړې ډېره لینده او هغه د توجه وړ ده، او مونږ دا میر نه کو چې کوم خبر چوم کړنه چې امریکا افغانستان سره وکړه دی کې نه د بایدن قصور او نه د ترامپ. که ترامپ وای یا بایدن وای دوی خو مامور ده د استخبارات و کوم برنامه چې درلودره د افغانستان په اړه کوم کارونه چې وشو یا کوم سازش چې وشو یا دوی اسکه چې وتله او دوی که طالبان وای چې مونږ شکست ورکړه او دوی در همدغه سي فرار وکړه، دا ټول د امریکا د استخباراتو کار و. وروسته د دې نام کسه وشي بیا د استخباراتو کار ده که اوس جمهوری خوان وګتی یا دموکراتان وګتی دوی مامور ده چې کوم برنامه چې استخبارات ورته ورکړي د افغانستان په اړه همغه ته انجام ورکړي او سره ته ورسي. نو په دې اساس موږ ولیدل چې دوی کمپاین نه کې یوازې د یو بل ملامت اوله چې تاسو زر وتلې او دا غلطي وکړي یو بل ملامت کړه، دا ټول د کمپاین د استفادې لپاره او د امریکا د خلکو د احساساتو نه ګټه اخیستل و چې دوی د کمپاین په دوی د رایګه ټول د لپاره دوی استعمال اوله او بل خبر هم داده چې ک انتخابات هموشي ک دوی خبرې ته چګورو دوی تګلارې ته چګورو او دا چې بشپګ میاشتې د لاهې محکمه دوی دوسیه لګلو ته خبرې کړې ده. زه فکر کوم چې دغه شپګ میاشتې تایم هم دا و چې اوس سربیره په دې چې دومره توجه نه لري او ځینې تغییرات په افغانستان کې راشي او هم دا چې د امریکا قدرت تسلیم شي او دغه شپګ میاشت تایم چې ورکړې ده په همدې خاطر چې امریکا هلته مصروفه ده د خپل داخلي چارو کې مصروفه ده چې حکومت تبدیلیږي. زه فکر کوم چې یو څه تغییرات امریکا په تګلارو او د طالبانو د بدلون دپاره یو څه خبر شته چې اوس زلمی خلیزاد هم وایي چې شپږ میاشتې او ډېر رسنۍ هم وایي چې دا چې د لاهې خبره شپږ میاشت ټایم ورکړه سربیره په دې چې دوی پوهیږي چې په دغه درې کالو افغانانو سره څه وشو. نو په انتخابات هم دوی بس افغانستان نوم دی یوازې د فریب او چل دپاره چې خپله د خلکو رایې وګټي دوی وکاروه. دغه نه وروسته زه فکر کوم چې امریکا ډېره داده دی کارونه استخباراتي کارونه په افغانستان کې ډېر ښه سرته رسوي.
ډېره مننه ښاغلی احمد زی. تاسو مخکې په امریکا کې د عامو خلکو یادونه وکړه، دوی څه وایي؟ د دوی چې 2500 تقریبا عسکر په افغانستان کې ووژل سول او بیرته هماغه ډله په واک کې ده چې دوی ورسره کلونه کلونه جګړه کړې ده، عام خلک په کوم نظر ګوري د طالبانو ډلې ته او څه وایي؟
ګوري عام خلک دی 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 طالبانو او یو پاول کې اول خدای دې چې امریکا دی امریکای خلک البته جمهور ډیر زیات چې منګو تاسو یا په د درېم نړۍ کې خلک فکر کوي دی امریکای عام خلک جمهور په سیاست کې وارد خلک نه دي، نه په سیاست کې د ننوتی خلک دي چې منګو تاسو د فکر وکړو چې دوی به پسې هغه چې شي ګوري هغه ټول هغه چې سی ان ان ورته وایي او فاکس نیوز ورته وایي یا کوم اخبار کې چاپیږي هغه ته او بل دا چې هغه کس هغه رسنۍ چې البته دا بعضې جنګونه او د دوی دا هغه برملاکوي یا په داخل کې البته د دوی یا به فرضاً هغه زخمیان او اوس خو دوی بعضې ټولنې جوړې کړي دي د زخمیانو یې د مړو یې کورنیو یې بس ټولنې ځان ته جوړې کړي. نو هغې نه هغوی کله څه خبره وچي نو د امریکې عام خلک هماغوی ته ډېر زیات متوجه دي او هغوی ته ګوري. نو خبره دا ده چې نن سبا ډېره لویه مسله دی په امریکې کې چې د افغانستان په هکله باندې په عامو اذهانو کې موږ تاسې ګورو هغه د بشر د حقوقو نه ځینې سرغړونې دي. فرضاً د مثال په توګه په سر کې به موږ تاسو د نجونو تعلیم اوس په د نجونو تعلیم چې دا یو وشتمه پیړۍ ده په دې کې ټوله نړۍ د نړۍ ته د نړۍ تقریبا 240 یا 215 مملکتونه چې دي په دې کې یو مملکت هم نشته ده چې هغه د نجونو تعلیم بند وي په هلته یا د نجونو د تعلیم خلاف وي. نو تاسو فکر وکړئ چې په 240 یا 215 مملکتونو کې شاید افغانستان یوازینی مملکت وي. نو دا یو سرخط ګرځیدلی آلته او دا یو ډیره مهمه مسله ګرځیدلې ده. غیر لاغې نه نور په میډیا کې ځینې کله کله بعضې داسې هغه راځي چې یو ښځه وهل شوې ده او ښځه کده ښځه که وهل شوې وي که ټکول شوې وي که هغه شوې وي خو میډیا ورته پرداز ورکوي او دغه خبرونه د عامو اذهانو په خلکو باندې منفي تاثیرات کوي د طالبانو په خلاف باندې. البته او دوی چون یو خو له مخکې نه دوی سره یو مفکوره موجوده ده یو فکر ورسره موجود ده چې طالب یو جنګیالۍ ډله وه او د دوی عسکري وژلي د دوی فرزن عسکري زخمیان کړي د دوی تاوانونه سوي دي تقریبا له 2.5 تریلیونو نه تر 2.5 تریلیون ډالرو پورې د امریکې هلته مصرف شوي دي. نو دا ټول یو هدر لاړ. بل دا ده چې هغه ډله چې دوی سره جنګ کوه هغه بیرته په قدرت کې راغلله هغه قدرت ته ورسېدله. نو دوی عام خلک د طالبانو په هغه باندې طالبانو په طرفداري باندې دومره ښه نظر نه لري، نظر منفي دي اکثره، نظر منفي ده. بس خپل بیا په داخل کې سیاست سره هم ده او د دوی سیاسيون یا استخبارات څه فکرونه لري یا څه پلانونه لري یا 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 کومې اړیکې لري هغه جدا مسله ده. خو د عامو خلکو په اسانو په فکرونو کې باندې زه په فکرونو کې البته د افغانستان موجوده نظام یا موجوده حکومت
هغه نه لري، ښه تصویر، ښه انځور نه لري.
ډېر مننه ښاغلی اتمر. خدای دې وکړي چې ستاسو اواز اوس هم سوی وي. له تاسو به واورو چې په افغانستان کې کله چې د روان بحران یادونه کېږي، له تعلیم او تحصیل د نجونو د راګرځولو، له کار د ښځو د منع کولو یادونه کېږي، په دې کې د امریکا مسؤلیت څومره دی؟
زه دا فکر کوم چې لکه چې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړلې، امریکا د پاره د هغوی ګټې او د هغوی منافع ډېر اولویت لري، نه دا چې دلته د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي یا د ښځو تعلیم بنده یا د ښځو ګډون په ټولنه کې څنګه دی. نو ډیری هغوی په خپل ګټو پسې ګرځي. اوس د امریکا په سیمه کې اوږدمهاله ستراتیژي دا دی چې سیمه بې ثباتي خواته بوزي، او دغه بې ثباتي د هغو ترهګرو ډلو په وسیله رامنځته کېدای شي کوم چې په سیمه کې موجود دي. زما باور داسې دی چې د امریکا که جمهوري خواهانی که دموکراتانی، دوی په حقیقت کې د هغو لویو پالیسیګانو په مخکې روان دي کوم چې د دوی تر شا سنجول کېږي، کوم چې د دوی تر شا پلان شوي دي. نو په دغه صورت سره که هر تحول اول چې په امریکا کې راشي، د هغه اصلي هدف د امریکا بهرنۍ استراتیژي او بهرنۍ پالیسي ده، چې هغه د یوازې د رئیس جمهور د خوانه نه ټاکل کېږي. یعنی که دا جمهوري خواهي، که دا دیموکراتي، که دا هر بل څوکي، د هغه د خوانه نه دا مطرح کېږي، نه پلان کېږي، بلکې د یو ګروپ د خوانه چې هغه د امریکا استراتیژيګان جوړوي. په هر صورت رابش دې مسلې ته چې په افغانستان کې څه روان دي، په دې باندې نړۍ هم ښه پوهېږي، خپل افغانان هم پوهېږي، امریکایان هم په دې ښه پوهېږي. دا د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي یوه برخه ده. امریکا به هیڅکله، لکه چې داسې په ځینو رسنیو کې د امریکایي مقاماتو د خولې نه اوري، او دا خبره دننه د افغانستان ځینې هم دا خبرې اوري چې امریکا د افغانستان د سیاستونو نه پشاشایده ده. امریکا د افغانستان په حالاتو باندې دقیق نظر تاری، او د افغانستان فضا هم اغوی تاری، او دا خبره طالبان هم که ایچی د افغانستان فضا زمان په کنترول که نده. البته امریکا په دی بانه دا کار که ایچی دلت القاعده و نور اغا تر اگر دل لکه داعش او نوری دی د افغانستان د سیاستونه لري نیدي، او دغه سیاستونه د نږدې راڅاري. اما که دیموکراتانو ګټي یا که مثلا جمهوري خواهانو ګټي، ډېر لږ احتمال د دې شته چې په دغه برخه کې دوی د افغانستان په برخه کې دوی کوم تغییرات راولي.
مننه اتمر صاحب. ښاغلی شیرزای، تاسو ته روزو. د طالبانو پر حکومت د دوی مخالفان البته دا انتقاد کوي که امریکای واقعي دښمنه ده، نو بیا ولې سیاسي تعامل ورسره لري او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته چې له افغانستان سره کیږي، د دوی په وینا چې د واقعیت کې د طالبانو له حکومت سره دا مرسته کیږي، ستاسو نظر څه دی؟
وره دا خو ټول دنیا پویږي، افغانستان خلک هم پویږي، او کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت غږ موچت کړی دی دوی هم پویږي چې یو مشترکه برنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ وو. او دا ښکاره خبره ده چې اوس هم هر هفته کې څلوېښت میلیون ډالر دوی ته لیږي، ډېرې وسلې دوی ته پرېښودله، او سربیره په دې چې امریکا پوهیږي چې په افغانستان کې کوم نقض حقوق بشر د ښځو او نجونو کار او مکتبونه او پوهنتونونه بند دي. نو بیا هم امریکا خاموشه ده، بیا امریکا غږ نه اوچتي. خو ښکاره خبره ده چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې جوړه ده. بس امریکا خپله، لکه چې اتمر صاحب وویل، امریکا خپله منافع ته ګوري. د امریکا منافع هغوی ته ډېره مهمه ده. امریکا ته دا مهمه نه ده چې بلې په افغانستان کې درې کال نه زیات نجونې او ښځې په کورونو کې بند ده. نور اقوام په قدرت کې نشته. افغانستان کې سره روان ده، دلته یو مشروع حکومت نشته، دلته د آسیا کې په ټوله دنیا کې او په خاص آسیا کې یو نگرانی رامنځته شوې ده د هیوادونو ترمنځ د حاکمیت د طالبانو د واکمنۍ نه. نو امریکا په دې شیزونو باندې ښه پوهېږي، امریکا خپله منافع ته ګوري، او کوم بیا د بل خوا کوم کسان چې د طالبانو مخالف غږ اوچت کړی ده، دوی هم یو اتفاق نشته، یو حرکت نشته، یو بدیل په درې کال نه زیات شو چې یو قوي بدیل پیدا نه شو. اتیر ځلې چې د طالبانو حاکمیت و یو بدیل و، هغه شورای جبهه متحده ملی په نوم چې احمدشاه مسعود هغه وخت ژوندی و، یو بدیل و. اوس هغسې بدیل هم نشته، او ډېر کسان چې موږ ګورو په بهر ملکونه کې ناست ده، دوی هم طالبان طلبی کوي، او خلک د جګړې نه استلی ده، نه غواړي چې نور بیا همغسې جګړې وشي یا بیا خلک ووژل شي دلته. نو امریکا دغه ټولو نه میدان خالي لیدلی ده، چې بدیل هم نشته، داسې کلک مخالفت هم نشته، او ډېر خلک لابي هم کوي، او څوک هیوادونه هم د امریکې د ویرې نه دوی په رسمیت نه پیژني یا کلک مخالفت هم نه کوي. نو د دغه ټولو خبرو نه امریکا ګټه په اخیستې ده، او امریکا خپله مقاصد هغه مخته وړي، او افغانستان خلکو سره اصلي لوبغالی امریکا ده. او کوم ستونزه چې په درې کاله کې افغانستان خلکو سره شوې ده، د دې اصلي عامل امریکا ده چې دوی غلطه پالیسي درلوده د دوحې د مذاکرات په وخت کې، او اوس مکتبونه بنده او پوهنتونونه بنده، ښځو په کورونه کې نه زندانی ده، یا ټول خلک په حکومت کې نشته، او یو نگرانی رامنځته شوې ده په دنیا کې او خاص په آسیا کې. د دې ټول قصور امریکایانو ته ده، او امریکا خلکو د افغانستان خلکو ته ملامت ده.
ډېره مننه ښاغلی عزیز احمد زی. که کامیلا هارس چې یوه ښځه ده بریالی کېږي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به لږ تر لږه د ښځو د وضعیت بهتري ته کوم اقدام ونه کړي که بیا به هم افغانستان هیر وي؟
خبر دا چې لکه څنګه چې مخکې هم وویل دوستانو وویلې، ځینې برنامې او ځینې هغه نمایشي خبره وي، او په خاطر دې په خاطر باندې چې ځان وښي چې زه هم یوه ښځه یم، او د افغانستان کې ښځې محکومې دي یا ښځو باندې ظلم کېږي یا د هغو حقوق له منځه ځي، شاید بعضې مجلسونه او دا شیانو کې امکان لري د امریکې لپاره کېدلی شي یو میلیون دوه میلیون ډالره، هېڅ او هغه هم نه دي، او ارزښت هم نه لري. یو میلیون دوه میلیون لس میلیون ډالر هم ورته ورکړي چې زه دا دې د ښځو د حقوقو لپاره چې څوک کارونه کوي په هغه دې په پروژو کې مصرف کړي، او شاید اوس وایم هم ورکوي. خو داسې یو غټ بدلون او دا شیان زه فکر نه کوم چې دوی دې پکې راوړلی شي، غیر له دې نه چې سپینه ماڼۍ کې بعضې مجالس ونیسي له ښځو سره، او له هماغه افغانو ښځو سره، او حتی بیخي له هغو بعضې تجارانو ښځو سره چې د افغانانو د ښځو په نوم باندې تجارتونه کړي دي، او مخکې هم پیسې ټولې کړي دي، او اوس بیا هم کوشش کوي مملکت په مملکت باندې ګرځي، او شخصي منافعو په خاطر باندې هلته هغه اصلي څوک چې بیچارهګان له مشکلاتو سره مخ دي، او څوک چې اوسپین له تهدیدونو سره مخ دي، د هغو څوک په خیصه کې هم نه دي، او نه کوم روپۍ ورسیږي، او نه کوم مرسته ورسیږي، او دغه تجارانو اوس هم بازار ګرم ده. نو زه فکر کوم د همدې تجارانو بازار به بیا هم یو اندازه ګرم وساتل شي، کېدل شي یو وارې دوه وارې سپینې ماڼۍ ته وغواړي او مجلسونه ورسره جوړ کړي. اما نور داسې غټ یو شی تغییر زه خپله نه وینم په دې کې. اما لکه څنګه چې مخکې هم وویلې، که چېرته داسې یو خارق العاده خبره او یا حادثه یا یو پیښه یو څه بیا وسي چې افغانستان بیا د نړۍ د قوتونو توجه مرکز وګرځي، هغه بیا جدا مسله ده. اما زه په راتلونکي څو کلونو کې ډېر زیات خوشبین نه یم چې امریکا یا نوره نړۍ د افغانستان ته ډېره زیاته توجه وکړي. کېدلی شي همدغه بخور نمی دي، یو څو روپۍ د میاشتې، یو څو میلیونه ډالر په هفته کې یا په میاشتو کې یا په کلونو کې ورولېږي. اما نور داسې خاص تغییر زه فکر نه کوم چې راځي، غیر له دې نه چې نمایشي
ښاغلی اتمر، د امریکا متحد ایالاتونو په ګډون د نړۍ زیاتو هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر حضور اندیشنه شولې ده ک امریکا کې نوې ولسمشر ټاکل کیږي. څه فکر کوي چې په دې برخه کې به پر طالبانو فشار نه زیاتوي چې د دغو ډلو په وړاندې مقابله وکړي؟
زموږ باور ته سي ترڅو پورې چې عملي د افغانستان دوی ته خطر متوجه نسی یا داسې یو ثبوت یا بلګه ترلاسه نشي چې په هغه کې د افغانستان ځینې ترهګر لاسونه پکې موجود دي، نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې امریکا دې ډېر په سادګۍ سره، ځکه اوس خو یوازې د افغانستان حکومت یوازې نه دی، دلته منطقوي همکاران لري، هغه هیوادونه دي چې دوی سره نږدې روابط لري، او دوی به هر کله دا خبره کوي چې کوم ثبوت داسې وړاندې شي چې په هغه کې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي د هغوی سند یا د هغوی لاس په هغه کې ثابت شي، نو بیا په هغه وخت کې هم امریکا دپاره یو بهانه پیدا کېږي، هم د سیمې هیوادونو دپاره. د غیر هغه دا زه ډېر محتمل نه بولم چې په دغسې یو صورت کې چې د یوې خوانه طالبان تضمین کړی چې دغه ډلې به هېڅ تهدید نړیوالو ته نه متوجه کوي او د بل خوانه داسې کوم بیلګه په لاس ورنه شي، نو په دغسې یو حالت کې امریکایان به زه فکر کوم چې اوس هم امریکایان طالبان سره ښه نږدې روابط لري، نو دا خپل دغه روابط به هغوی نه خرابوي.
بل ډیر مننه د 25 دقیقې بحث له ملمنو مننه چې نن مو په افغانستان کې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان پر موضوع خبري وکړې. د 25 دقیقې د بحث ملمنه و په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای، او د سیاسي مسایلو بل شنونکي عزیز احمد زای.
فرهیده خفه کی.